درنو افریدون تا سلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې نه بجی دی د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګری خونی مشر خان جان علي کوزای وای چې پاکستان موافقه کړي چې په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه خوشی کړي. پاکستان له دوه میاشتو راهیسې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر په ارزښت د افغان سوداګرو مالونه په کراچي بندر کې ایثار کړي دي. خو خان جان علي کوزای وای چې په کراچي کې ایثار کړی شوی مالونه ته اجازه ورکول کیږي چې اکثره افغانستان ته صادر شي. د وویل چې د اوس لپاره بل نشتې څلور سوه کانټینرونو څخه وبښي د اوس لپاره بل نشتې څلور زره کانټینرونو څخه څلور سوه ته اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوارالحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مرګلی دیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په مهال له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان او قطر د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. دا سیالي د 2018 نړیوال جام او د 2020 آسیایي جام د غوراوي لپاره کیږي. ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله د سه شنبه په ورځ په بل سیالي کې له کویت سره مخامخ شي. افغانستان دا سیالي د یوې نوې انګلیسي روزونکې تر لارښوونې لاندې کوي. تر اوسه پورې د قطر لوبډلې افغانستان ته 15 ګولونه ورکړی دي چې په مقابل کې افغانستان یو ګول وهلی دی. د مسابقې لومړۍ نیمایي روانه ده. د کرکټ د نړیوال جام په دوهمه نیمه پایلو بکینند او استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. په چې جنوبي افریقا وګټلاو لومړی بیټنګ یا توپ وهنه وکړه. د جنوبي افریقا پایلګر لوبغاړي ژر وسوځیدل. جنوبي افریقا په داسې حال کې چې ټول لوبغاړي وسوځیدل 214 منډې هدف وټاکم. د شیبه د استرالیا لوبغاړي بیټنګ کوي و لوبغاړي سوځیدل دي. په داسې حال کې چې 28 بالونه یا توپونه لري یوازې د وو منډو ته اړتیا لري چې په دې توګه دا لوبه وګټي او پایلوبې ته ووزي او پایلوبه به له هند سره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شی جین پینګ سره تر څلور ساعته خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د وویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. زمو شخله ازادي رادیو اوري. سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه راپور وړاندې کیږي. د دې راپور له ځینو جزئیاتو مو خبرو. د پاکستان صدر اعظم وایي افغانستان سره د پاکستان ستونزه حق مهال حل کیږي چې په افغانستان کې مشروع حکومت جوړ شي. د پاکستان ځینې شنون کې په دې اړه وایي
افغانستان ته د ملګرتیا په دې پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي.
یونیسف په خوست کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکاري شزیکماري.
مونږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته د سویتغزي کچې د بېحې زیاته ده. د دې په خاطر مونږ ته دغه کټونه روکړل شوي دي.
د میدان وردګ اوسیدونکو وایي مخابراتي شبکې کمزوري دي.
کار خو یو لري پرېږده چې د دوه ځای نه وخته شي خط کار جتي نه ورکوي مشکلات هم زیات دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پام کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی همژغونکی فریدون سینیرلی اوغلو سبا امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د دې ارزونې په مسوده کې چې یو کاپی امریکا ژغ آشنا رادیو ترلاسه کړي، ویل شوی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل دي د افغانستان د نړیوالو ژمنو د رعایت او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په شان د حقونو په ورکولو پورې وتړل شي. خو یو شمېر افغاني ښځې او د ښځو د حقونو فعالان په دې ارزونه کې د ورکړل شویو وړاندیزونو او سپارښتنو په اړه شک څرګندوي. د دې موضوع جزئیات عابد سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیغلو به سبا د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل د ارزونې راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. ښاغلی سنلیغلو د دغې ارزونې یوې برخه کې چې امریکا غږ یې یوه کاپي ترلاسه کړې، له طالبانو غوښتي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم کار حق ورکړي. په دغه مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د هغوی د ژمنو په رعایت پورې تړلې ده او له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لغوه کړي. وړاندې پکې دا هم راغلی چې په نړیوالو ادارو سیستمونو کې د افغانستان هر ډول بیا په رسمیت پیژندنه او ادغام کېدل په افغاني ټولنه کې د ښځو په ګډون او مشارکت پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال په مارچ میاشت کې دغه سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یو خپلواک او مستقل ارزونه وکړي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې متحدې او همغږې نړیوالې تګلارې په اړه خپل وړاندیزونه د نومبر تر 18 وړاندې کړي. ښاغلي ګوتریش د اپریل په 15 د ترکیې مشهور ډیپلومات فریدون سنلیغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي او خپلواک همغږي کوونکي په توګه وټاک. په دې موده کې ښاغلي اوغلو افغانستان ته د سفر او د طالبانو له مشرانو په بهر کې د میشتو نامتو افغانانو او د سیمو او نړۍ له ګڼو برخمنو هیوادونو سره د لیدنې په ترڅ کې وضعیت وارزاوه او وی ویل چې په دې برخه کې د ښځو او نجونو وضعیت په ځانګړي ډول د نجونو په زده کړو د بندیز په موضوع پراخ بحثونه وشول. ارزونه زیاتوي چې افغان ښځو او نجونو سوداګرو، دینی شخصیتونو، قومي مشرانو، مدني ټولنو، د روغتیا او پوهنې برخې کارپوهانو او د طالبانو د اوسنیو چارواکو ګڼو استازو د دغو بندیزونو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. ارزونه وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټول ګډونه حکومت د رامنځته کولو لپاره باید یو ملي بحث پیل شي او په کې راغلي چې دا اقدام به په نړیوال سیستم کې د افغانستان د یادې کولو او بشپړ ادغام په لور حرکت وکړي. په ارزونه کې دا هم راغلي چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني چې میلیاردونه ډالره کېږي د خلاصون لپاره یې یوه حل لاره ومومي. خو یو شمېر افغاني ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې ارزونه کې د وړاندیز شوي غوښتنو او سپارښتنو په اړه شک لري. د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشره ترنم سیدی وایي طالبان نه بدلیدونکي دي.
طالبان
طالبان نشي کولی تغییر وکړي. په دوو کلونو او څلورو میاشتو کې چې د دوی له راتګ څخه تېر شوي، دوی د ټولو هغو تړونونو خلاف عمل کړی چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې لاسلیک کړي. دوی د ملګرو ملتونو د منشور خلاف کاره بشري سرغړونې کړې دي او پرته له کومې ویرې یې د میرمنو پر خلاف قوانینو ته زور ورکړی دی.
که څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلیغلو د ارزونې په مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د ښځو پر حقونو د پراخو بندیزونو په ژر لرې کولو پورې تړلې ده. خو راشد فایق له زده کړو یوه بې برخې شوې هم وایي چې د ښځو د اساسي حقونو د ټینګښت په برخه کې پر طالبانو بې باوره ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
وروسته له دې چې دوی په رسمیت باندې وپېژندل سونه، دوی به بیا په یو ډېر ښه او منظم پلان باندې مک ښځې د تعلیم او د کار څخه بې برخې کړي. نو زه د یوې افغان نجلۍ په حیث باندې د طالبانو د رسمیت پېژندلو او دغه شرط دپاره چې یعنې د ښځې حق به پکې خوندي پاتې سي.
خو د طالبان حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري او د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او د رسمیت پېژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. طالبانو په تیرو دو کلونو کې د خپلې واکمنۍ پر مهال تشپګم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو پوهنتونونو په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو سخت بندیزونه لګولي دي. دوی د ښځو اړوند مسایل د افغانستان داخلي مسله بللې او تر اوسه یې پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو کومه غوښتنه نه ده منلې چې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو څخه بلل کېږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورمه ساعته.
د پاکستان موقت صدر اعظم ویل افغانستان سره ستونزه به حق محال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت جوړ شي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې انوار الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا په محال پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع هم وکړه او ویل چې له پاکستان سره به د افغانستان مسایل حق محال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت وي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم ویل افغانستان سره د پوینا ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې د پوینا مشروع حکومت رامنځته شي. د په اسلام آباد کې د مارګلي ډیالوګ په نوم غونډې ته نن د دې وینا پر مهال د دې څرګندونو سربیره له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع هم وکړه. انور الحق کاکړ د ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته اشاره وویل چې غیر حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواښي. د زیاته کړه
Pakistan does have a challenge from the non state actors within which
Pakistan da khali ghair riyasat faalat kaun ko la khwa da nangawano sara makhte mung pa de pohi go aw tayare ko che de stunje ta munasib jawab oyo mung pa khasat ko pa Balochistan aw Khyber Pakhtunkhwa ke da mazhabi aw nasli tashaddud aw pa umum ke patrol Pakistan ke da stunje ta hal latu pa de ke mung da nuri nare amli marasat ta zarurat na laru Pakistan da salahiyat lari che pa khpal sar da stunje hal kri
very much confident take on these challenges.
له دې وړاندې د پاکستان پر سرپرست صدر اعظم سربیره یو شمېر نور پاکستانی چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل د پاکستان دا ادعا رد کړی دی. په پاکستان کې یو شمېر شنونکي وایي چې د موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ څرګندونو حیران کړی دی. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته داسې انګېرل کېده چې د پاکستان اړیکې به له افغانستان سره تر بل هر وخت ښې شي. په اسلام آباد کې د پانتون د سیاسي علومو استاد پروفیسور اعجاز خان په دې اړه وایي
زمونږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پادشي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کو ا کنټرول نه کی هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي کی مرګره کوله ایګران کار دے نو بس دشمن یو غنا نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډیر عجیبه غون ته خبره ده. تر څو بره خدا هیروز اوس یکدم دا ناجایز شو مطلب دا شو.
اعجاز خان همدارز وایي چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام پر پرزیدو او د طالبانو پر وخت رسیدو په پاکستان کې خوشحالي کېده، خو اوس د په وینا د دوو خواو ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي. په افغانستان کې د مشروع حکومت د رامنځته کېدو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو په اړه په پیښور کې د جی ان ان ټلویزیون د څانګې رئیس او د سیاسي چارو شنونکي کشف الدین سید وایي
دا حکومت چې راغې دی وخت د افغانستان چې کمبر سره اقتدار قوت دی طالبان نو مونږ ډېر زیاتې خوشحاله کړي وي او مونږ هلته کې لاړو مونږ هلته کې چیان یې مسکلې وي او د هغه وخت پالیسي او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو زمونږ د وزیر اعظم صاحب چې کم سټیټمنټ راغلی دی نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې پاکستان په وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په عین وخت کې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په وینا د هغوی تجارتي مالونه ایثار کړي دي. کتونکي د پاکستان د دې ډول اقداماتو هدف د طالبانو پر حکومت فشار راوړل بولي.
په پاکستان کې شبیر افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي اندیشمن دي چې له دغه هیواده به وېستل شي. دوی آزادی رادیو ته وویل کبیر ته افغانستان ته واستول شي. طالبان چې موسیقي حرام ګني د فعالیت د اجازه پر ځای به سزا ورکړي. د دې موضوع په اړه د ابدې سپوږمې راپور واوري.
له پاکستانه د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو په دوام دغه هیواد کې یو شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي افغانستان ته د ستنېدو په اړه اندېښمن دي. یو افغان سندرغاړي ویان هنر جو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې په یاد هیواد کې ژوند کوي
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د ځان او نورو هنرمندانو د ستونزو په اړه وایي چې د طالبانو حکومت موسیقي د اسلام له نظره حرامه ګڼي او د هغې پر خپراوي د بندیز تر څنګ سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکوي.
ډیری هنرمندان چې زه ورسره په اړیکه کې مو دا مهال په پیښور او کوټه کې اوسیږي له ډیرو ننګونو سره مخ دي. په تیره بیا زه له 18 میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږم. افغانستان ته نشم ستنېدای. زما لپاره په افغانستان کې ژوند کول ستونزمن دي.
یو بل افغان سندرغاړی وحید صدیقی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په هرات ولایت کې په سندرو ویلو بوخت و او د طالبانو د واکمنۍ له رانسکرېدو وروسته نوموړي هم په پاکستان کې پناه اخیستې. ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له بیرته ستنېدو ویره لري.
به هیڅ حالت هم دوباره برگشته بر افغانستان هم امکان
که زه بیا افغانستان ته لاړ شم هلته به څه وکړم؟ د خپل هنر لپاره ځای نه لرم. موږ په خواله رسنیو او هم ځینو ولایتونو کې ګورو چې د موسیقۍ وسایل سوځول شوي، حتی هغه کسان چې د دوی سره د موسیقۍ آلات وهل شوي هم.
وحید صدیقی ادعا کوي چې څو ځلې په هرات کې د طالبانو لخوا نیول شوی او د ده په وینا په سختو ټکو ګواښل شوی دی. د سندرغاړو تر څنګ یو شمېر افغان موسیقي غږونکي هم دا اندېښنه لري او وایي چې د دوی ویزې پای ته رسېدلي او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. شاکر ظاهری یو له مشهور افغان تبلیغګونکو څخه دای چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوی او وایي چې طالبان نه یوازې د هنرمندانو او موسیقي مخالف دي، بلکې د موسیقي له وسایلو سره هم مخالفت کوي. هغه افغانستان ته بیرته تلل د ځان لپاره ګواښ ګڼي. طالبان موسیقی حرامه ګڼي او داسې راپورونه هم شته چې د هیواد په ځینو برخو کې یې له سندرغاړو او موسیقي غږونکو او اوریدونکو سره په ډېر تاوتریخوالي چلند کړی. څو میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د موسیقي د آلاتو د سوځولو عکسونه خپاره کړل او ویې لیکل چې دوی هغه وسایلو ته اور اچولی چې د موسیقي او فساد د ترویج لپاره کارول کیږي. یاد وزارت په دې وروستیو کې په یوه بله اعلامیه کې هم ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپلو موټرو کې موسیقي خپره او وانه وري. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقي له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او له دې ستونزو څخه د وتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان موقت حکومت په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 330,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمېر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتک کوي وایي د ژمي له رارسېدو او د واورې له ورېدو سره د سالنګ په بدیلو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی. دوی له دولته د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانیستلو غوښتنه کوي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورې.
په داسې حال کې چې د خلکو او وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو څه باندې دوه میاشتې کېږي، خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو او بدیلو لارو کې له واورې ورېدو وروسته په دې لارو تګ راتګ نور هم ستونزمن شوی دی. وروسته له هغې چې د سالنګ لویه لار د دې لارې د تونل د بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په 19مه وتړل شوه، مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر د شیبر خواک للارې تګ راتګ کوي. عبدالله لال چې د سالنګ لارې په بدیلو لارو خواک شیبر موټر چلوي وای چې دا لارې ډیر وخت کې ردی او په ځانګړي ډول اوس چې هوا مخ په سړېدو ده او د واورې ورېدل هم پیل شوي، له دې لارو تګ راتګ لا هم ستونزمن شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
تېره اونۍ د خواک کوتا لاره د واورې له امله د دوه ورځو لپاره بنده شوې وه. ستونزه ډېرې دي، سړک ورکې ده، خامه دي، موټرونه په ډېرې ستونزې او سختۍ سره ځي.
د شمالي ولایتونو د مسافروړونکو موټرونو د کمیسیون رئیس محمد اسماعیل سخیزاده وویل،
شیبر پلار واورې وری دل دومره ستونزې نه جوړوي، ځکه چې دلته دومره واوره نه وریږي. خو په دې لاره ستونزه دا ده چې دوه درې ورځې وخت نیسي، ځکه ګڼه ګوڼه وي. بار وړونکي موټر هم په همدې لاره تګ راتګ کوي. په پنجشیر لاره بار وړونکي موټر نه پرېږدي، یوازې مسافر وړونکي موټر ځي. خو د واورې او باران له امله دوه درې ورځې بیا هم بند وي.
یو شمېر مسافر چې په دې لارو تګ راتګ کوي، د لارې د خرابوالي تر څنګ د مسافر وړونکو موټرو د بیو له زیاتوالي هم شکایت کوي. د کابل خروسیتونکو رفیع الله چې شمالي ولایتونو ته ډېر تګ راتګ کوي، د سالنګ لویې لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي.
یو خونه سړک کندو کپر به خراب دی، سړک او بلې خونه بیروبار ډېر زیات وي، نو مسافرین خپل په وخت نه رسېږي. دغه ډېر جدي مشکل دی چې موږ لرو او خلک شکایت لري. دا مسافرین او د بلې خونه د بسو او د موټرو کم موټرونه چې مسافرین به د کراګانې زیات شوي.
د یو خصوصي ترانزیتي شرکت مسؤول حبیب وردک وایي چې د سالنګ لویې لارې له بندېدو وروسته توکي د میمنې له لارې د هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ انتقالوي. خونو موړی د دې بدیلې لارې د ستونزو په اړه وویل،
خلک جګې کرایې ورکوي. مخکې به 15000 افغانۍ په ټن په پیټن هرات مزار شریف کرایه و، اوس 2000 افغانۍ کرایه ده. نو مخکې به 20 تنه بار انتقالېدل، اوس 40 تنه بار انتقالېږي د هرات نه د میمنې په لار باندې.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټک کړي او د مسافرو او بروړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د نومبر په لومړۍ نیټه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د سالنګ لویې لارې په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت د اقتصاد رئیس محب الرحمن رحیمي ویلي وو، د دې لارې کار اویا سلنه بشپړ شوی او شاوخوا دوه اونۍ وروسته به د مسافرو پر مخ پرانیستل شي، چې اوس له دې شمېرې دوه ورځې وختې دي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي، چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1958 او 1960 کلونو ترمنځ او د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی، چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
د میدان وردګ اوسیدونکي شکایت لري چې مخابراتي شبکې کمزوري دي او له دغو شبکو هغه څه چې لازمه ده کار نشي اخیستلی. د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي، دوی د ټلیفون کولو لپاره د غرونو سرونو ته خیژي. په دې اړه دا راپور واوري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي مخابراتي شبکې د دغه ولایت په یو شمېر لورو پرتو ولسوالیو کې کار نه کوي او هلته ځایي اوسیدونکي په عاجلو حالاتو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. محمد امین چې د میدان وردګ ولایت د دای میرداد ولسوالۍ اوسیدونکي دي، وایي چې د یادی ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې مخابراتي شبکې په دروس ډول کار نه کوي.
وایه خو بالکل که خاتمه داسې دي، کار خو یو پرېږدا چې د دوه ژینا وخته شي خط کار زیتی نور کی مشکلات هم زیات دي.
د یاد ولایت د یو شمیر نور ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي. لا جمله د چاکو لسوالی اوسیدونکو هم په خپل سیمه کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت څخه شکایت لري. د دی ولسوالی اوسیدونکو زیاتوي چې د یو ټلیفون لپاره 100 کیلومتر پلی مزل کوي او بیا ورسته ټلیفون کوي. د یادی ولسوالی یو شمېر اوسیدونکو وایي،
د شبکو ستونزې دلته شته دي. کوملان په بازو کلیو کې بهخي کار نه کو، په بازو کلیو کې بیا کار کو نسپا کام نیمایی کار که کاملا کاری درست نده.
به شبکه ستونزه خدا قدی چیز موک فضایی که تلیفون موبایل در دکار نکوی،
کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیښ نو موږ داسې ځای ته ورسو چې هلته آنتن کار وکړو یا مثلا موبایل کار
وکړو. اسلامي امارات نه ده غوښتنه لرو چې پریکړه جدال کوشش وکړو چې د هغو مخالف ستونزې راپک.
د دې ترڅنګ د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر بیا د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
هیڅ یوه شبکه هم دلته کار نه کوي. د شپې د مریض هم لاسرسی هم نه کېږي تلیفون ته چې موټر پرې وغواړو یا بله څه هغسې. او ډېر لرې لرې جای ته ځو بیا یا یو جای تلیفون کار کوي جګ جامې کوي ډېر کم هغه هم.
بلخوا د میدان وردګو ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین هم د خلکو ستونزې مني خو وایي د خلکو د دغه ستونزو د رسیدګي په پارې اوس هڅې پیل کړې دي. د یاد ولایت د مخابراتو رئیس مولوي نوراغا وایي چې د دغه ولایت لپاره لاس مخابراتي پایې منظور سوي دي چې دوی به یې په هغه سیمو کې ځای پر ځای کړي کوم چې ورته ډېره اړتیا ده.
چې دا به هغو ولسوالیو ته هغو ساحو ته ځي چې هغه کې بیخي خدمات نشته او خدمات به هغلته وړاندې کوي چې په دې هغه کې د میرداد و چک و جغتو سعدآباد و جلیز و همداسې بیسودین ټول ولسوالۍ به انشاءالله تر پښې لاندې ونیسي نو یو ورځ ځنې پوهېږي تر ډېره حده به دې ولایت دغه مشکلات پکې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په میدان وردګو ولایت کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ فعالیت څخه شکایت لري بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک هم د مخابراتي شبکو څخه ورته شکایت لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په خوست کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینو او مایوب کېدو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکار ښځې او نارینه ګمارل شوي دي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ اندازه په دې ولایت کې او په مجموع کې په ټول افغانستان کې لوړه ده. د دې برخې رضاکاران خوارځواکه ماشومان معلوموي او د درملنې لپاره یې نږدې روغتیایي کلینیکونو ته بیایي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د مسؤلینو په وینا د دې پروګرام موخه د ماشومانو د مړینې او معیوبیت مخنیوی د خوارځواکه ماشوم پیژندنه په دې اړه د خلکو په سلوک کې بدلون او د خلکو او روغتیایي کلینیکونو ترمنځ د اړیکو نږدې کېدل دي. د یاد برنامې د پلي کوونکي مؤسسې مشر ډاکټر سید انور یوسفزی مشال روډیته ویل
د ټولنې په بنیاد د اوسوي تغذیې د خوارځواکۍ پروګرام دی. دا د یونیسف په واسطه دا پروژه تطبیقیږي. د دې په خاطر چې موږ په ټول خیس کې درې سوه اووه ویشت هیلپوس ته لرو. موږ په هر هیلپوس کې یوه زنانه او یو مردانه کار کوي. نو د دې لپاره چې موږ هغه امراض چې د سوی تغذیې له امله د مړینې سبب ګرځي د هغې مخنیوی هم کړی وي. دا پروګرام په کار اچولی دی.
په خوست کې ګمارل شوي رضاکار روغتیا پالان وایي چې په افغاني ټولنه او په ځانګړي ډول د ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه ده. یوه تنه روغتیا پاله نصیبه وایي
موږ دغه پروګرام چې ده د دې په خاطر چې موږ اول د هیواد په سطخنې بیا د ولایت په سطخه او بیا د ټولنې په سطخنې د سوی تغذیې کچه کم کو. نو موږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته د سوی تغذیې کچه چې د بیخي زیاته ده. د دې په خاطر موږ ته دغه کټونه ورکړل شوي دي ترڅو دې نه موږ په کور کې استفاده وکړو. د هغې په خاطر نه چې موږ دا کچه کم کو نو موږ خدمت ته راوتلي یو ترڅو خدمت وکړو.
روغتیایي رضاکاران وایي د ماشومانو د خوارځواکۍ مخنیوی به هغه وخت په ښه ډول ترسره شي چې دوی ته هم د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا ځینې اړین توکي او امکانات په اختیار کې ورکړل شي. یو بل تن روغتیایي رضاکار امیر محمد وایي
موږ د روغتیا ډاکټرانو او د هغه مؤسساتو نه چې په صحیح بش کې کور کې یدنه غوښتنه دغه ده چې صحیح کارکوونکي خپل تا به دا کور خوسته نه زکه چې میګو نو تنخالری نو غشت چې دمرا سخت مصروفیت ولته وخړي په کلی کې کلی په کلی ګرځي نو دای چې ورې غوړي نو دې پر مې دغه وختنه دا غو چې ټول مؤسسات کوم خال چې دا بحث کې د صحیح بحث کې کور کې لګ کومه کوي
د راپورونو لمخي افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې راځي چې تر 1 میلیون ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې له 2013 زیږدیز کال نه تر اوسه په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر نږدې دوه چنده زیات شوی دی.